مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور حملرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د فاټا د پارلیمان غړي وای د دې سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې په قومي سمله کې قرارداد وړاندې کړی. په کابل کې د اهلي تشیو په جماعت کې چاودنه شوې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په جنوري کې د ولسمشر څوکۍ پرې خودو مخ کې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې امن راولي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي وای د دې سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلیمانی مشر شاجی ګل اویل دوی هیله لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه یې له اسمبلی منظور شي.
قبایلو لا دا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاشي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي.
یاد دی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت په اړه د پارلیماني غړو یوې غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د سیمې امن او پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول ضروري دي. د یو تازه خبر لمخې په کابل کې د اهلي تشی په جماعت کې ځانوژن کې حمله شوې ده. پولیس چارواکو ویلي دا پیښه نن په کابل کې په باکر العلوم جماعت کې هغه مهال وشوه چې خلکو د لمانځه لپاره تیاری کاو. عیني شاهدان وایي د حملې له وجې په دارالامان سیمه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی. ملګری ملتونه وایي پاکستان به د روان کال په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشر انګیلا کرنی د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 309 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، خو سخ کال په پاکستان کې یوازې 12 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو ادارو پاکستان حکومت په هڅو به د روان کال په پای کې له پاکستانه په مکمله توګه پولیو وایرس ختم کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د پاناما لیکس په اړه د سپریم کورټ پریکړه باید دواړه فریقین قبول کړي. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان وویل کچري د ستر عدالت فیصله د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد وي نو باید چې وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي، خو که دغه پریکړه د وزیر اعظم په حق کې وي نو بیا پکار ده چې عمران خان یې ومني. د مومند ایجنسی په ساپو کې وسلوالو د لیوي ځواک دوه سرتیري وشلي دي. بلخوا د مومند ایجنسی ساپو مشران وایي چې پولیټیکل چارواکو یې په اجتماعي ذمواري کې غرونه بد کړي او دوی له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د لیوي ځواک سرتیري بیګا ماسخوتن په زیارت غر کې په ډزو وشل شوي دي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. بلخوا نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر رسول خان وویل چې د ساپو قبیلې د زیارت او خانقاه کانو غرونو بندیدو له وجې د زرګونه خلکو روزګارونه په ټپه ودرېدلې.
یاره دا کتابه ماخدم یو نن یو لکه د لزر خلک کار کوي کنه دوران مزدوران د ځاډی دی دا غریب ته مسلمان چلوي نو خل دې د روزګار دا واسه کنه دلته با د اډی د تاوزین صدا کان له خل لا دې ته اخلي.
د غغرونه چې سنگ مرمر کانی ترې په خبر لاور د ملک نورو برخو ته وړل کیږي پولیټیکل چارواکي وایي ځکه یې بند کړي چې د سیمې خلک په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي. د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو هغه استادانو په درناوي کې غونډه وشوه چاته چې د حکومت له لوري په دریو ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک استادانو زده کوونکو او د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د ترکی ولسمشر په دغه هیواد کې د جولای ناکامې کودتا تور په فتح الله ګولین لګوي او ترکی حکومت په پاکستان کې د فتح الله ګولین تر انتظام لاندې چلیدونکي سکولونو څخه د ترکی استادانو د ایستلو غوښتنه کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه او د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ د مامندرې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش وسلوال چې د پاکستان اوسیدونکي یادیږي وژل شوي. نوموړي وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ په ترکو سیمه کې هم عملیات کړي چې په ترس کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو مشکوک تن هم یې له ځان سره بوتلی دی خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېښودو مخکې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشري سي په سنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې د شام په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د روس او ایران پر رول هم نیوکې وکړې. اوباما وویل هغه پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او د ده په خبره دوی ته د کارونو زر تر زره سرته رسولو په اهمیت خبرې وکړې. او اخیری خبر دا چې د ایران د اټمی چارو یو چارواکی وایي چې هیواد یې د درنو اوبو ذخیرې عمان ته انتقال کړي دي. د اټمی انرژۍ نړیوالې ادارې د وروستۍ اونۍ رپورټ ښایي د ایران د درنو اوبو ذخیرې چې د اټمی بټیو مهمه برخه ده وزن یې له یو سل او دیرش ټنو پورته شوي. دغه کچه د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په شوي اټمی تړون کې ټاکل شوې وه. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سوانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 165 روپے اویا پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپے خرڅیږي. یو یورو په 42 روپے 50 پیسې او په 44 روپے. یو درهم په 1.5 روپے 45 پیسې او په 1.5 روپے 40 پیسې. یو پاوند په 1.2 روپے اخیستل کیږي او په 2.2 روپے خرڅیږي. یو ریال په 3 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 70 پیسې او په 1 روپے 70 پیسې. په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي څلور نیټو کې په پیښور او کوټه کې د باران امکان دی خو په بنر به آسمان شین وي او موسم به خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 11 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي. په بنو کې 23 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 24 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. نن په قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی او انتظامی بدلونونو په اړه د حکومت لخوا په جمع کړل شوو وړاندیزونو بحث کیږي.
قبل له دا یو خوشحالی پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د په اسمبلی کې چې کوم ریکمینډیشن سبمټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاشي او په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي. او
په کوټه کې د پاک ترک سکولونو د استادانو په درناوي یو غونډه شوي.
دوندار خواسته انتظامات وکړي د کشنیان اور خواسته خیال کوي اور بیا خاص کر کوټه وختي بیروزګار او بے تعلیم او جهالت در تډیر.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې تر اوسه د متاثره کورنیو سره څه امداد نه دی شوی.
غله تر اوسه پورې څه امداد نه ملو شوی خو چې کم خلک زخمیون دي غلم نه ملو شوی. حکومت د پیسې لا کړی او غوانان هم اعلان کړی و چې موږ سروې کوو خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له موازه چې زخمیون ملو شوی مړی ملو شي.
او اونیس پروګرام مشالونه هم لرو.
تاسو کله پښتنو تاریخ وګورئ نو کله پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او اغله اجتماعي سوچ ور کړ دي نو هغه په تاریخ کې هم پېښ لري.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي هیله مند دي چې د ایوان پر نننۍ غونډه کې به په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی بدلونونو راوړلو په مقصد د حکومت لخوا جمع کړل شوي وړاندیزونه منظور کړل شي. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ نه منتخب غړی حاجي شاجی ګل اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه وړاندیزونو د عملي کولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. تفصیل له سراج زهیر ناورو.
نن د ګل پورس په اسلام آباد کې د سینټ او قومي اسمبلی غونډې شروع کیږي او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي وی هیله لري چې د دې غونډې دوران به له اسمبلی د فټ اصلاحاتي رپورت پاس کړی شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټ پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فټ اصلاحاتي کمیټې جوړ شوی رپورټ قومي اسمبلی ته وړاندې شوی او په دغه رپورټ کې ویلي شوی چې زیاتره قبایل په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې دل غواړي او دا چې دا رپورت حکومت وړاندې کړي نو هیله ده چې دا په متفقه توګه پاس کړي شي. نو موري وي
قبایلو له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمټ شي وي دي په کنسنسس باندې به دا پاشي او ان شاء الله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به ان شاء الله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شي. بدے باندې په اسمبلی نه پاسې دل دي چې دا کم ریفارمز دا کم ریکمینډ شوی دي پارلیمنت ته چې دا پاش.
مشال ریډیو چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو هغه وی چې د قبایلو متعلق حکومت سنجیده نه دی او که سنجیده وي نو بیا د لومړی د قبایلو وران شوی کورونه آباد کړي.
چې ته حکومت مخلص ده نو هغه غریبان قبایل چې د کورونه ویران دي ختم دي د استعمال قابل نه دي. هغه د اول آباد کی حکومت د قبایلو سره خپل اخلاص ثابت کی چې موږ د قبایلو سره مخلص یو دا پیسې د په قبایلو باندې ولګوي دغه نور څه چې دوی څه کوي نو قبایل به هاند یو ذهني فیصله جوګاوي ذهني فیصله به کولای شي. اوس قبایل خو بالکل ونی دي بیمار دي چال د خپل کورونا قاتل دي کنه چیرته روډ نشته ده چیرته اوبه نشته ده چیرته هیڅ نشته ده.
بلپلو الفاټا سیاسي اتحاد او ځنی نور سیاسي ګوندونه وای چې حکومت دا رپورت وړاندې کړي خو په دې کې اوس سنجیده نه دی او دا د ځن سره مخ کیږي. لدې سربېره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د هم دریز دی چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو په ځای دی حکومت قبایلو ته ځان له صوبو ورکړي او دې لړکی دی ریفرندم ته بیا کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف پر مشرانو غږ کړی چې د پاناما اسنادو په تړاو چې د هیواد سپریم کورټ څه فیصله هم وکړي باید دوی یې ومني. نوموړي چې پرون د یاد ګوند یو مرشوي مشر حاجی محمد عدیل د درېمې د فاتحې مراسمو پر وخت په پېښور کې له خبریالانو سره خبرې کولې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیات او د دغه هیواد د بهرنیو چارو په پالیسۍ هم خبرې کړې دي. تفصیل د خالد خان نه.
دا عوامي نشر پټه مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویل دي د پاناما لیکس په حق لا د پاکستان ستر عدالت پریکړه باید چې دواړو فریقو ته قبول وي او په عدالتي کاروي کې هیڅ قسم مداخلت یا خندان اونکړي شي. دا اتوار پورس پیښور کې د خپل ګوند سینیئر نائب صدر او پخوانی سینیټر خدای بخلی آجی عدیل د مرګ په درې مورز خبر اعلانو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان اویل چې یو خواخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د آف شور کمپنیانو تورونه لګوي خو بل خوا عمران خان او د ده د ګوند ستر سیکرتر جانګیر ترین بارانی هیوادونو کې کارخانه او سرمایه کاری کړې ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک باندې هم د کرپشن او اداري فسادونو تورونه دي او دغه الزامونه بل چانه بلکې د ګوند خپل غړو لګولې دي. د یو پښتون په جواب کې د عوامي نشر پټې مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د پاکستان خارجه پالیسی ناکامه ده او باید چې وفاقي حکومت په دې نظر ثانی وکړي. دوی وویل چې د سار کانفرنس ځنډول د پاکستان د ناکامه خارجه پالیسی سرګند ثبوت دی. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخګری په ضد د ضرب عذب ښه نتایج را روان دي خو باید چې حکومت ترخګری د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان په پوره توګه عملي کړي. دا یو پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې د دوی ګوند همیشه د پاکستان د فوج د سر لخکر په خپل موده کې د ریټایر کېدو حمایت کوي او په کار ده چې د جنرال راحیل شریف په ځای د فوج د ټولو نه سینیئر جنرال د فوج مشر شي. دا یادونه ده چې د حاجی عدیل فاتحی ته د سینټ چیرمین رضا ربانی وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے علاوہ گن شمیر سیاست وال سماجی او عام خلکو گڈن اکڑو آج یا دل دا دو او یا کالو پا عمر کی دا جمعہ پورس پیخور کے وفات شوی او جنازہ دا پیخور جنا پارک کے شوی وا. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندی او ترقی وزارت په خپل یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د غربت مجموعی شرح اویش دی او دیش اشاریه اته فیصدی ته رسیدلې ده. د دې رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته، یعنی 3.5% او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې بیا تر ټولو کمه 4.9% ده. د چارو شنن کې وایي د پاکستان ریاست د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د ضروري خدماتو نه رسولو په ترڅ کې هغوی بې وزله او وروستو پاتې ساتلې دي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي د منصوبه بندي او ترقي وزارت لخوا جاري شوی راپور په حق لوي چې په صوبو کې په بلوچستان کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 1.4% او په پنجاب کې د غربت شرح تر ټولو کمه 1.4% ده. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غربت شرح 9.2%، په سند کې 3.1% او په گلګت بلتستان کې د غربت شرح 3.2% ده. راپور کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د غربت شرح تر ټولو زیاته 3.5% او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو کمه 4.9% خودلې شوې ده. مشال ریډیو چې کله د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو چې په فاټا کې د غربت شرح تر ټولو زیاته ولې ده، آیا د دې غټه وجه ترهګري ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
سہولیاتو دے نرا سوالو چکم خبر ادا دا دے تیرو او یو کالو پیسا دا التا ریاست چکم ولستا ورک دی دی اغای کستن مدن دے سوالو کوشش نہ دے کرے.
دا اقتصادی چارو کارپور ڈاکٹر میراج الحق پا ملک کے دا غربت دو شاری پا حق لوائی
دا کشمیر خلق دا باہر ملکون دا ریمیٹنسز پا شکل کے پیسی را لی دی دا غیو وجہ کی دیشی چی ایجا کے غربت شرح دا ٹول ملک پا نسبت پانے کمالا پنجاب نور صبح سرکو دے کمپریزن منگا وکنو پنجاب ڈیولپ تے پاہ کے اگریکلچر سیکٹر ہم مضبوط تھے باقی مینوفیکچرنگ انڈسٹریل سیکٹر ہم مضبوط تھے اور دغه شانت انفراسٹرکچر باندې ډیر ښه کار شوی دی دغه شانت ہیلتھ فیسیلیٹیز خلکو ته شتره او کوتا سو بلوچستان وګورئ کې انفراسٹرکچر فیسیلیٹیز خلکو ته ډیره کمره ہیلتھ او ایجوکیشن هم کم دی داغی د وجه نه د روزګار موقع چې دی هغه خلکو ته کم دی دغه وجه کې دی چې بلوچستان کې غربت د ټول نسیوا دی.
د میراج الحق په وینا چې مرکزی حکومت همیشه پنجاب او سند صوبو ته توجه ورکوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه شان ترقیاتی کارونه نه کوي کم چې پکار وی، نو دغه وجه ده چې په دوانو صوبو کې د غربت شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر ایجنسی کې د خیر ښیګړې ادارو چارواکي او کامی مشران شکایت کوي چې د باړې او تیراهغو کورنیو ته چې د نامنۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې خپلوان له لاسه ورکړي تر اوسه حکومت مالی مرستې نه دي رسولي. د دوی په خبره چې دغه رقم کورنیو سره کره شمیره هم له حکومت سره نشته. دا مشران حکومت ته وړاندیز کوي چې دغه ځپل شوو کورنیو سم شمیر دې معلوم کړي او مرستې دې ورته ورسوي. په دې اړه تفصیل له سیمینا فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د فلاحي ادارو چارواکي او قومي مشران وایي چې په باړه او تیرا کې په تیر اووه کاله کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت راویشتل شو مارټر ګولو له وجې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی وایي تر اوسه د داسې متاثره شوو کورنیو پوره معلومات نه دي راجمع کړی شوي او په دې کې زیاتره کورنۍ د خپلو وژل شویو او جوبلو کسانو د سرکاري معاوضېنا بے برخې پاتې دي. په باډه کې یوې فلاحي ادارې مشر شاه جهان پریدی د دغو متاثره شوو کورنیو د امداد په هکله مشال ریډیو ته وایي:
اول چې کوم خلک پکې مړه شوي هغوی پوره 3-3 لک روپۍ وې، خو بیا وروسته چې کوم د اپرېشن په دوران کې خلک مړه شول هغو له تر اوسه پورې څه امداد نه یې میلاو شوی، خو چې کوم خلک زخمیان دي هغو هم نه یې میلاو شوی. حکومت د فیصله کړې وه، ګورنران هم اعلان کړی و چې موږ به سروې کوو، خو تر اوسه پورې هغه سروې ونه شوله چې صحیح نقصاناتو پته ولګي او خلکو له معاوضه کې زخمیان میلاو شوي مړي میلاو شي. دا ډېره ضروري خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کوم کړی و 300-400 پورې کسان وو چې سره د مونږ کوم خبره زکم، نور خو په ټوله باړه کې په تیرا کې ډېر زیات خلکو، خو تقریبا چې کوم مړي زخمیان دي دا به 400 پورې.
د باړې کمرخیل یو مشر محمد امین پریدی وویل:
چا هغه چا مړی شویری، چا مولی ته ونه شویری، خو هغه نه چاله بعضې پیسې میلاو شویری او نه بعضې هغه وته هغه شویری. نو ما دا افیل دی چې دا انتظامیه پولیټیکل انتظامیه لامې افیل دی چې دا په هغه ورسوار وي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې د متاثره شو کورنیو د مالی مرستې په حق له مچکله د باډې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د معاوضې نه بې برخې شوي کسان دي مونږ سره په شاکس لیویز مرکز کې خپل درخواستونه جمع کړي، مونږ به مخکې ولیږو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، په کوټه کې تیر ورځ د پاک تر سکولونو د هغو استادانو په درناوي کې یو غونډه وشوه چې پاکستان حکومت ورته دغه هیواد پر خدل لپاره ویلي. غونډې ته د یادو سکولونو استادانو وویل دوی ډاډه دي چې د سیمې خلک به د تعلیم په برخه کې د دوی هلې ځلې تر ډیر وخته په یاد وساتي. د دغه الوداعي غونډې پر وخت ډیرو استادانو او شاګردانو سترګې هم له اوښکو ډکې وې. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
دغه دستور د کوټ پر سپین سړک د پاک تور په شونځي کې جوړ شوی و. په دې کې د استادان او زده کوونکو ترڅنګ د غو مند او پلرو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. پر دې مهال د زیاتره مند او پلرو ترڅنګ استادان او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډیرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره د وروستۍ ملاقات و. و د ستوریت په خپل وینا کې د پاک ترک د ښوونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د بده مرغه په بلوچستان رنګه وروسته شاته صبح کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے ہے کہ قضا ہے، امراضیہ کوئی اعتراض نہیں ہے. 21 سال تک
عثمان ارسلان خان وایي چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک ښوونځي کې خدمت کړی دی. خوشکسمتی ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخته ده.
جنت بالکل سخت ده.
په دې ترڅ کې وی زده کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
موږ پاکستانی ول ته د لپاره یو شې نسی کوي. ته هغه پاکستانیان ته موږ ووټ ورکو نه، موږ سلیکټو د خلک نه، لیکن ولې ته د نړۍ اساس نه ست دې د پاره دعا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې شور کوي خالي درې ورځ کې بلاټ سي د ملک سره ولې د دې قصور چې شته قصور ته دې قضا د چنه میته ایجوکیشن راشي.
دی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وای. راته اول چې ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان و خلکو ته رسیږي.
دوی 21 سال خپل کورونا پریشولې، دوی صرف او صرف زموږ کوچنیان د پاره، دوی په پردیس کې او په بارود کې دوی زموږ کوچنیان د سبق وای. تمام کوټا سکولان بند سولې، چنن سوسایټ کې جنن اٹیک کې جنن حمله کې شي، مګر وای د پاک ترک به چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خاصې انتظامات وکړي، د کوچنیان اور خاص خیال کوي او به خاص کر وختي بیروزگار او بے تعلیم او جہالت در تدیر.
په پاک ترک سکول کې د انګریزي ژبې استاد جمعه خان او مشالی ډو ته وویل چې د ترک استادانو ستنیدل د بلوچستان د اولس په ګټه نه دي.
اوس موږ هغه وړونه دا وخت موږ سجی چې یعنی دی راپورته کوله د خوب او دی ته ویل چې یاره تی په ځان نو ځان نو خبر کی او تاسو د کوم د پاره څو کی تاسو خپل ځان د پاره څو کی او تعلیم په خپل علاقو کې خاص کر زموږ په ساراو کې چې کوم د ساراو څخه زموږ الکوان په سکالرشپ باندې موږ اخیستې دي. موږ خدا غواړو چې هغه ته تعلیم ورکړو، موږ خدا غواړو چې خپل کوم راپورته، لیکن که د دې کار د پاره موږ خلګ نه پریږدي.
د دستوري په ورستي برخه کې ترکو استادانو او زده کوونکو له لوري د یو بل په حق لیکل سوي خاطرې د خطونو په شکل کې د زړه په ډول په جوړ سوي په سره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د ښوونځي په منځ کې ښخ سو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یې بلې موضوع ته. د موسمیاتو محکمې د چارواکو په خبره خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې د بارانونو راتلونکو میاشت کې هم هیڅ امکان نه ښکاري او موسم به همدغه شان وچ او خشک وي. بلخوا د صوبې زمیداران او کروندګر وایي چې د بارانونو نه کېدو له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ولاړ فصلونه او همدا شان چې کم به اوس کرل کېږي د هغې په پیداواري صلاحیت به هم دغه خشک سالی بد اغیزې وکړي. په دې اړه تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر مشتاق شاه وایي چې روانه میاشت هم او په راتلونکي میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې د بارانونو هیڅ امکان نه ښکاري. دا موسمیات محکمې مشر زیاته کړه چې هر لس دولس کال پس د کم بارانونو لالی نانومې یو نظام راځي چې له وجې په دې سیمه باندې ډېر کم بارانونه کیږي او دا هم هغه لالی نایر یا کال دی چې ټول کال به پکې بارانونه ډېر کم کیږي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د زمیندارانو د اتحادیې یو مشر دا چارسدي ضلع ظاهر خان وردګه مشال لیړو ته وویل چې د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه د صحیح باران نه کېدو له وجې په میداني سیمو کې ولاړ او راتلونکي فصلونو پیداواري صلاحیت ډېر کم شوی دی او ټول زمینداران دا وخت د سختو ستونزو سره مخ دي.
فصل پیداواری صلاحیت کم شو اور مرض پہ زیاد شو چې زمیندار په جیب کې کم سے کم 10-15 روپے رکھے بگے گی.
نموڑ ویل چې موجوده وخت کې کم ولاړ فصلون دی هغه هم ډیر اغیزمن شوی دی او پیداوار یې ډیر کم کړی دی. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د افغانستان د نورستان ولایت په دواب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ انخت دوام لري. د دغه ولایت والی داوه کوي چې امنیتي ځواکونو طالبان په شا تمبولي او لا هم هغوی هڅه کوي چې یاد سیمه او شاوخوا یې له وسلوالو په مکمله توګه پاکې کړي. طالب وسلوالو په نورستان کې د روانې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري ناورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو تول په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې د شمیر په اړه یې دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو ډله ییز برید دواب ولسوالۍ کې پیل کړی وو او د څو استقامتونو نه چې زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو کلک غبرګون شوي دي، په شا تمبول شوي دي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والی وایي په روانه جګړه کې افغان ځواکونو ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. هغه ویل د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نورو تازه دمو ځواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسېدلې او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچې ولي او برید کوونکي شاتک ته مجبور کړي دي.
د اکثرو ساحو نه په شاته تمبول شوې دي. بعضې امنیتي پوسټو باندې اوسم ډزې روان دي چې دوی له قانون ډزې کېږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې د هغه ساحې نه هم هغوی په شا وتمبوي.
خلک وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي. د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی. د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ راتګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحې او هلتا درامنسته شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې اوږدې نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. د مشال ترسنګ سې اوریدونکو د ماسپخین ادونیمه بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
د یو تازه خبر تر مخه نن په کابل کې د اهل تشیع په جماعت کې ځانوژن کې حمله شوې ده چې په کې لږ پر لږه ویشت کسان وژل شوي دي. په کابل کې د پولیسو یو مشر فریدون عبیدی ویلي په نننۍ پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. دا پیښه په باکر العلم جماعت کې شوې ده چې تر اوسه ذمواري لا چا نه ده منلې. د کابل سیمو پارلماني غړي وایي د دې سیمو په خبر پښتونخوا کې د برګډولو قرارداد نن په قومي اسمبلی کې جمع کوي. نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ټا پارلیماني مشر شاجي کول ویل ویل لري چې د قبایلی سیمو اصلاحاتي وړاندیزونه به له اسمبلی منظور شي. د مومند ایجنسی په ساپو کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وشلې دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د لوی ځواک سرتیري بیګا مسوتن په زیارت غر کې د ډیوټي پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډسو وشلې دي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. ملګری ملتونو وایي پاکستان به دروان کل په پای کې له پولیو څخه پاک هیواد جوړ شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې مشر انګلا کرنی د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په 2014 کال کې په پاکستان کې 3.9 د پولیو کیسونه رپورټ شوي، خو سږ کال په پاکستان کې یوازې 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاک ترک تعلیمي ادارو او استادانو په درناوي کې غونډه وشوه. چاته چې د حکومت له لوري په 3 ورځو کې دننه د پاکستان پرېښودو امر شوی. پرون په دغه غونډه کې د پاک ترک استادانو زده کوونکو د دوی خپلوانو ګډون وکړ. د افغانستان په ننګرهار کې پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوه او د طالبانو 3 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په جنوري کې د ولسمشرې څوکۍ پرېښودو مخکې غواړي چې په اوکراین کې د خبرو له لارې یو سوله ییز حل ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو د ټولنې د سرمشریزي پر مهال دا خبرې وکړې. د ایران د اټمي چارواکي وایي چې هیواد یې د درنو اوبو ذخیرې عمان ته انتقال کړي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو کې د پښتنو په خاورا د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کو او د هغه اتلانو یادګیرنه کو چې د علم رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړی وو او په دغه لار کې نه هیریدونکي قربانۍ ورکړې وي. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشاوردونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کړ او په دغه لاره کې نه هیریدونکي قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ په لومړۍ برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولس یې غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولیږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه وو. یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1921 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغې ناکامۍ له سببه یو سوچ یو فکر یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار څوک کول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لراځي او انډیویجوالیزم نه به اوځي، د انفرادیت نه به اوځي. هغه دوه تحریکونه د دې له سببه ناکامه شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. اغی د مخ باچا خان لومبے کے لیے اغدا کارو کو چھ اغد پختنو د پارا یو سٹیج جو کو اغا سٹیج ہر 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 سٹیپ چلے اغا اغا پختل جو کو او اغی زن تراغون کل او اغی کی اجتماعی سوچ واچو او ز تاسو تداوی لشم چھ دا درین تحریک کامیاب غٹ وجہ چھ دا نو اغا دادا چھ پختنو لے یو کلکٹیوزم سوچ ور کولو. تاسو کدی پختنو تاریخ وګورئ نو کدی پختنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او اغله اجتماعي سوچ ور کړی دي نو هغه په تاریخ کې نوم پېښره او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت لور شخصیت ته چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلق ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمی او اصلاحی تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړمبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحی تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ڈاکٹر سویل خان وائی دہاغ د سیڑن ترمخا باچا خان یو سل سلور سکولونا جوڑ کرے ہو
دیو پا ہر کڑی کی انجمن اصلاح الافاغنہ نا جوڑولا دی دری قائدے وی دری قائدے وی دی دری اصول ہو یو اصول دو چی دی انجمن بخبل ممبران دی ممبرشپ پکی گی او آغا ممبران چی دی دا بشتمن خلق پی او دی آغی ممبرانو نبا دی ممبرشپ سالانه فیس اغشتی کی گی دا فیس دی 500 سنوالا تر دا 500 روپو پوری ہو زیم پا دی که بدا کارو چی دا عام وگری نبا پیسی یعنی چنده نا اخیست لکی دا ځکه چې هغه خلک غریبانانو بل داغي یو غلط امپیکټ میسج ته چیرې دوی ټول کار په دې چندو باندې دی او درېمه خبر دا ده چې د رنجمن کم کار والا خلکو د ممبرانو نو دوی پوهانو مو تعلیم یافته خلک مو نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو یو به پروپیګیشن کې کار کوو پروپیګنډا به کوله یو ټیم یو ټیم به چې کم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو او دریم ټیم چې دی نو هغه به د دې سکول اندرونی انتظام مثلا د دې کتاب د دې استاد د دې تنخواه د دې هاسټل د دې بورډینګ د دې جامو د دې انتظامات کولو او بیا د دې ټولو خبرو چې کوم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد سکول منظور او سالانه جلسه به په یوه سیستم د سیستم او د سیستم اپریل با په هر کال کې دا تقریبا یو سل او سلور سکولونه به ځان جوړ کړو او بیا به د اغینا د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام دی هغه منظورې د دا اغینا غشتې دي که د هغې فاینانشیل میټر به ارګنایزیشنل میټر به او کدی هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیلیشن به کولو داسې سکولونه پیغامات رالل چې دا استادان چې دا ښه نه دي نو هغه به د مشورې باقاعده دي جرنل چې کوم د هغې کونسل و د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نویو استادانو برتی به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر سداسې کوي.
درې کسان خداسي چې هغه فکر یعنی اغی دی لک لست دی فکر دی سوچ لاندې به کار کوو او اغی به دی اغه سکه لٹری یا لٹریچر وی اغه به جوړو په اغی کې یو مولانا عزیز الدین یو مولانا محمد اسرائیل یو مولانا شاکر الله دا درې خو اغه کسانو یا دی به مذهبي چې کوم سلیبس یا کریکولم نصاب اغه به هم جوړو او دی به ګرځیدل اسلامیات او درسونه به عمر کول او بیا به دی دیغه امتحانونه پرچی هم اخیسته دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی عبد الاکبر خان اکبر کړی دی چې هغه انجمن اصلاح لپاره نه صدر او ریټول کنټرول د پلاس کیو د سکولونو کولاوی د دیغه امتحانونو بندوبست کول د تنخواګانو بندوبست کول بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې نه خادم محمد اکبر او چې هغه خپل سرکاري ملازمت دی سکولونو لپاره پریخ او په دې کې به ولنټیر کار کوو دی دوی کار کړی دی هغه د کال 1910 پورې هغه د خپل ټول جن په دې کې تیر کړی دی او دې لپاره ډیر کار کړی دی. بیا بیرسټر میا احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې اور دی هغه په څنګه بیا بیرسټر امتحان لته دی بیا واپس راغلی دی او کریکولم جوړول کې دی میا بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر ویلا سوز کاغه خپل بیرسټر وو د میتھمټکس د ساينس د جغرافیه د ټول نصابونه جوړینو داري هغه د لاس نه وتی محمد عباس خان چې دی نو دا د اتمنزو نو د تاریخ کار نه لیکل هچون کې دی یو ډېر وی خان او دبا باقریه تر چنده ورکول دی اصل چې کوم ماشومان دی هغه د کور به اویل خوراکي راتلی.
پدې تحریک کې اوازې سړی نه و بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولې دي. پدې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو خزه هم وا چې د باچا خان رشتہ دار و. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا کونډه چاچی به ورته وي دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو نو دا کونډه مو د دې اولادوم نو نو د دې جداد دیرو نو دې کونډي چاچی چې دې نو دې د ترګتینزو یو کاندا ته راغلی دی په کال 1913 کې چې باچا خان گرفتار وو نو دې ټول سکولونو 9000 روپے خرچا اری کونډي چاچی کړی راو. بل خبردار چې کونډي چاچی د کور باندې ماسوتن روټه دی هاستل ماشومان لا هر ماسوتن دا بتلا دې کونډي چاچی رول چې دې کنه ادمر لوی دی چې اغا دی بچا خان خپل کتاب کې ما ذکر شتا او دی عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې ذکر شتا او بلدار کې ما ډیر انټرویوز دا ته وکړل چې دی اغه ذکر شتا دی اغه قبر مارا پیدا کو په ډیر مشکله سره مرا پیدا کو پاره باندې یو ورکوټ شانتي کتبو لګول چې داري کوم چې خبر دی سمن خان دی اغه د خاوند دغه خبر مرا پیدا کو ډیر په دغه حالت کې خو هغه دغه مټول لګول هغه نه مټول لګول چې را په جنګلو کولی شم.
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز داده چې نن په پښتونخوا کې یو شمېر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم پوهنتون کې ناستې نو داري آزاد سکول دی برکت ناستې دا غوښته دی برکت ناستې دا فکر بیا تاسو کړي اغي لاندې ګورې نو زمونږه چې کله د پولیس خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1945 ختم کې نو د ټول اول قاضي تولا چې د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پیښور پوهنتون بل پېښ کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی دی او د پیښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله په ډیرو خلکو باندې بدو لګی دا ما دا بالکل دا یو تھیری پیش کړه چې د پښتون پوهنتون قاضی عطا الله ته د 150 روپو د بجټ ګرانټ او اتلکا سالانه انول ګرانټ د اغیلان به دا منظور شوه دا د اغیلان به جوړ شوه دا او تاسو د پیښور پوهنتون رول بیا په خپل صوبه کې وګورئ نو دا د خودی خدمتګار او د باچا خان او د انجمن اصلاح لپاره نه تسلسل وو او هغه دې خبره لري چې هغه حکومت په هغه وخت کې ختم کړی شو او په هغه باندې کتبه علي قطری خان د قیم خان کشمیری په لاس باندې هغه الته کتبه لګوله ګینه چې دي کې په هغه قراردادونه مرایست دي د صوبایي سمله هغه نه پیش کړی دي په هغه کې هغه ټول ذکر شته د پیښور یونیورسيټي بل څه په کوم ورځ پیش کېده نو دا د 14 مارچ د کال 1943 خبره وه او حیرانتیا خبره ده چې قیوم خان چې کوم دی کشمیری دی په هغه ورځ په چوټي وو یعنی د دې سمبلیانو چوټي په دې نیت اخیستې وه چې چونکې بېرته به د پیښور یونیورسيټي بل پیش کېږي نو زه به په دې کې شرکت نه کوم ځکه چې دا یو ښه کار کېږي د هغه خدا سوچو د هغه خدا فکر وو او په دې کې بل یو کانګرس ممبر وو نو عبدالقیوم خان سواتی
ډیر مانسیرو نو ته پکې ډیر لوی رول ادا کړی دی په قرارداد باندې خبرې کړې دي نو دوی بیا تاریخ داسې مس ریپرزینټ کړی دی چې دا عبد القیم سواتی رول یې دی نو هغه قیم خان کشمیری لور کړی دی قیم خان کشمیری په هیڅ رول نو دی په خبر په یونیورسيټي کې ما څه وار دی نه چې دوی په زور حکومت نیولو او دی د قطری خان په لاس کې خطبه لګولی ده
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونی بعد عدم تشدد د تحریک د نور نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
او اوس هم رازو اونیزی خبرونه د سولې پر لور ته د نن په پروګرام کې د امن پر راوستلو کې د کامی مشرانو پر رول خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخ يم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتنو سیمو کې قومي مشران نه یوازې د خلکو ترمنځ د کشالو حلولو لپاره جرګي مرکې کوي، بلکې د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې هم خپل کردار ترسره کوي. نن په دغه دوو مسایلو غږیږو. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د افغانستان خوست ولایت د وزیرستان سره نږدې پروت دی. دلته که څه هم خواوشا داسې ځایونه ډیر دي چې وسلوالو پکې مرکزونه درلودل او اوس یې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي، خو په خوست کې د ډیرو نورو ځایونو په نسبت امن ښه دی. د دې یوه لویه وجه هلته قومي تړونونه او د حکومت سره د خلکو مرسته کول ښودل کیږي. د خوست حاجی رسول محمد د تڼیو قوم مشر دی. نوموړی سره مې د سولې او امن په ټینګښت کې د قومي مشرانو د رول پر اهمیت مرکه وکړه. په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې په خوست کې خلک په کومه طریقه د بې امنیو مخه نیسي.
تاسو پوهیږئ چې قومي جوړښتونه خصوصا په افغانستان کې د پېړیو پېړیو راپاتې دي او دا جوړښتونه د هغوی مشرانو خپل رول لوبولی دی. د قومونو ترمنځ، د دولت او د قومونو ترمنځ د ځانو ستونزو د حال، حتی ملي ستونزې چې د جرګونو له لارې حل کړي دي، دا یو تاریخي هغه ده. مګر په دې وروستیو کې خصوصا د په دې شلو دېرشو کالو کې دا جوړښتونه کمزوري شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا اوس هم شته دا جوړښتونه. بیخی پا خپل زینه دی پاته نو بیخی لیمان زینه دی تلی او رول غم اونس هم دا جنفتون لباوی لباولای دای دا اگوی مشان هم دا اگر رول لباولای دای چه دی باز شخور و استوند و حال نجرگو پاستا او دی دولت را دی همکره دی امنیت پرا وستلو که چه غابا لوی اپاکیا یو دی نمانت توگا وخای یو لوی اپاکیا که قومو جنفتون لاؤس هم تقریبا او یا چا پیسا دا خل اگر جوړښت او اگر خپل غی ساتلای دی، نو هر وخت د دولت سره د جرګول لارې او یا د نورو غونډو له لارې د امنیت پر واسطو کې په ستونزو کې د ولسو دولت ترمنځ د اړیکو په ارتباط قومي مشرانو علمای کرامو دغه رول لوبولی دی او دا یې واقعا په بریالیتوب سره ترسره کړی دی.
نو حاجي صاحب، دغلته چې تاسو همکاري کوئ، دا په کم کم شکل باندې تاسو خورته اوس دا یو څه اشاره وکړله؟
پښتنو په سیمو کې که تاسو فکر وي خپل هغه لري یو قسم اصول لري. هغه اصول دا معنی چې یو تړون وکړي، هغه تړون بیا عملا پلی کوي. که چا د هغې نه سرغړونه وکړه، نه هغه د کور سوز نظر په هغه جرم یا په اصطلاح په نغه پورې اړه لري چې دا څومره باید نغه شي، آیا کورې وسوځي، آیا نغدې د نغه شي، یا بله هغه جزا دې ورکړی شي. یعنې په دې شکل یو نمونه به م درته ووایم. کله شمالي وزیرستان خلک هغه کې د پاکستان اردو هلته عملیات شروع کړل، دا خلک تقریبا اکثریت یې خوست سره کډه شول. تقریبا حدود 15000 کډو دا خلک دل سره غلي د وسم د دونیم کله کیږي چې دلته مشت خلکو ډیر پورین تندي سنیماز غیګه خپل کوټه وطن خالی کړی چې دلته اوسېږي ولا یو کارون موږ غلطه وکړو په دې ځایونو کې ترګانه عبادت یې مړی سره شوی دی په خوا د پیړۍ پیړۍ دا تړونه وکړه چې د خلکو کمړ وي هم څوک به نظر نه اخلي اته هغه بل سونده باندې ورته جوړوي که دغه خلکو ته چا سونده جوړه کړی مړ هغه وکړه بل داسې تاروستو وکړو دومره نغار د کور به سوځلی دومره شی
په دې وروستیو کې لکه چې مخکې تاسو وویل د قومي جوړښتونو ته مې یو څه زیان رسېدلی دی، ځینې قومي مشران هم وژل شوي دي. تاسو څه وایئ چې دا خلک هم د دې وجې نه وژل کېږي چې دوی د وسلوالو خلاف د ترګرو خلاف د حکومت سره مرسته کوي، که د دې تر شا تاسو څه وینئ؟ ولې دا خلک وژل کېږي؟ ولې په نښه کېږي؟ دا قومي
جوړښتونه په دوه رقم وغشول. یو خو په تنظیمونو باندې د قومونه کا متوجه په دا مسلسل دغه هم یو متضرر کړل. مثلا کله ور به چې قومونه سره یوځای کېدل بیا به هر یو مشر یا څوک چې کوم تنظیم پورې اړه لرلو هغې به خپل تنظیم ته کش کوله، دغه هم لږ کمزوري کړل. خو بېرته بیا هم اوس هغه مسایل تقریبا دومره غلی دي، کمزوري شوي دي، بېرته د قومي جوړښتونو چې په ګټه پوه شول بېرته یې بیا تقویه کړل. یو دویم دا موضوع د هغه مشران چې فرضاً په کوم منطقو کې وژل کېږي د مخالفینو طرفه، هغه په همدې اساس چې تاسو مثلا د دولت سره اړیکې لرئ یا هغوی سره کومک یا امنیت په راوستو کې یا داسې مسایلو کې رول لرئ چې هغه دوی د خپل ځان دپاره په ګټه نه بولي، نو هغه مشر د دې دپاره چې له منځه لاړ شي دغه لار به موږ ته خلاصه یو، د قوم د ولس به نشي سره یوځای کولی، هغه دا رقم ته وژل کېږي. په دې پوهېږي مشران چې نوکه بیا هم بله لاره نشته، نوکه خپله قربانۍ ته هم حاضر دي دپاره چې ولس به نه وي په دې مشکل کې د مشکل سره مخامخ، نوکه زه قربان شوم د دغې ولس په مخ کې، دا به زما دپاره د یاد ده.
تاسل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. قومي مشران په یو بل طریقه هم په سیمو کې د جګړو او تشدد مخنیوي کوي. دا تاریخي طریقه جرګه ده. قومي سپینګری د جرګو او خبرو اترو للارې په کلو کې د خلکو ترمنځ مسلې د مرکو او بحثونو للارې خلاصي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه تا ویل.
یو دای چې مړوکی په مړوکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نګدو کنه، ځکه مې پیسې چې تا وخیل مچلګ نګدو مړوک دا سی چې بس جرګې کما فیصله وکړه هغه په دوارو فریقینو ته منظورې، بل یو وخت دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوا لکه شو هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره داسه شاید لانجی ویلو سره، نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوا ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته وخی چې دا مچلګه دا کچا و نه منله نو دا مچلګه به تلی وي.
کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل.
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو، نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي.
د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي، نو مقابل لور کولی شي د نوري وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی. دوهم دا چې کله کور پریدی او چیرته لري په بل وطن کې ژوند شروع کی. ایو بل ډیره لانجمنه لارې د سوري ورکول دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي خلک پر سوري ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خرابي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مچول نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي د الله د رضا د پاره فو کې یوه خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زوخه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه طریقې نو بیانونه واورو، هغه کوم شی معنی چې تنازع ده هغه معنی خلک هغه ځای وویني، د تنازع هغه ځای وویني یا زمکه یا غری یا ونی، او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی، د کوم ځای نه دی. نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیل هر فریق ته چې هغه په ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د کوسونه معنی چې هغه دا د پلان کې حق دی، نو بیا چکینی فیصله خو راغې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي. دا ونه واک واخلې د واک نه وروسته دې مرګري کې د مشران دا هغه کې عالم دومي نو بیا د فیصله وکړي. ځکه بیا نه مني دا غې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی، یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق. اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سیکار چې رمز دا فیصله په کې مونږ کړی وو، دا واک اختیار یې را کړی دی. دا پکې اوس پکې خلکو کنه لکه تعلیم مکتب یې نن سبا الحمدلله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د نننی پروگرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره ز بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسه.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مړه بابا یان څخه خواره ځای خولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.